د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم زه خل خانم نن د سه شنبه ورځ د 1469 هجری لمریز کال د وږي یا د سمبولې اتوشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه کیږي دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې دی چې په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي دا د امریکا ژغ لمړی نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي د روان نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې د دفاع وزارت وایي چې د روان هجری شمسی کال تر پایه به د افغان پولیسو د امن نظم او سرحدي ځواکونو تشکیلات د کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته انتقال شي د بنگلاديش حکومت په هیواد کې د رونګیایي کډوالو په ګرځېدو بندیز لګولی او د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا ټلویزیون شبکې سی بي اس ته وویل په امریکایي ډیپلوماټانو باندې د یو لړ حملو نه وروسته امریکا په کیوبا کې د خپل سفارت په تړلو باندې غور کوي دا راپورونه لږ وروسته اوري خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي
د خبرونو لنډیز د افغانستان او د پاکستان ترمن د چمن په سرحدي پوله کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې دویشتنه زخمی شوي دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي دي چې ایران به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ګواښونو نه ونه ډاریږي او د عراق ستر محکمې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم د ځنډولو فیصله کړې ده او دا هم د خبرونو تفصیل د افغانستان او د پاکستان ترمن د چمن په سرحدي پوله کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې د پاکستان د امنیتي قواو د افرادو په شمول ټول دویشتنه زخمی شوي دي د دغه چاودن نه وروسته دغه سرحدي لار په ډیر سرعت د ټرافیکو په مخ وتړل شو د طالبانو د جماعت الاحرار ډلې د دغه حملې مسؤلیت منلې ده د پاکستان مقاماتو دغه حملې پړه د جماعت الاحرار د غیر قانوني ډلې په هغو فراری غړو باندې چولې ده چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان حملې کوي مګر کابل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي چې ایران به د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ګواښونو نه ونه ویریږي د ایران ستر مذهبي مشر د متحده ایالاتو په شمول له نړیوالو قدرتونو سره د لاسلیک شوې اټومي موافقې په سر د شخړې د راپورته کېدلو او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سرګندول نو وروستو د عکس العمل د سرګندولو په زمن کې خبرداري ورکړه چې د امریکا ناړامي ایران نشي ډارولې د عراق ستر محکمې د خپل ملک د صدر اعظم حیدر الابادی هغه پیشنهاد تایید کړی دی چې په هغه کې هغه د دې میاشتې په اخر کې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ د پاره د یو ریفرندم د ځنډولو غوښتنه کړې وه د عراق صدر اعظم د کردانو د دغه ریفرندم په ضد همیشه خبرې کړې دي او هغه په خپلې وی مرکې کې حتی دا هم ویلي دي چې دغه ریفرندم د عراق د خاورې د تمامیت د اصولو خلاف دی هغه د عراق یو خبری ایجنسی ته په خپلې مرکې کې دا هم وویل چې کردان د اور سره لوبې کوي مګر د کردستان خلکو د ښاغلي عبادی د دغو تهدیدونو پروا نه ساتله مګر د عراق ستره محکمه له قدرت لري چې هلته د کردانو په سیمو کې قانون عملي کړي په دې ورسره د ترکیې صدر اعظم هم د خپلواکۍ د پاره د کردانو دغه ریفرندم یو ډیره لویه اشتباه بلل ده لکن د کردستان سیمه ییز جمهور رئیس مسعود بارزانی اوس هم د ریفرندم طرفدار دی دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ ټاکل شوی چې د برما موقتی مشر آنګ سان سوچی به نن د رخاین په ایالت کې د روانو شخړو په باب خپل ملت ته یوه وینا چې د ډیر وخت نه انتظار کېده وکړي د رخاین د ایالت نه تقریبا 400,000 د روهینګا مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی د نړیوال سخت فشار سره سره له دې کبله مخامخ ده چې هغې ولې د دغه تشدد او شخړو په باب څه جدي اقدامات نه دي کړي او چپه خوله پاتې شوې ده هغې د ملګرو ملتونو د سږکال په عمومي اسامبلۍ کې هم د ګډون نه ډډه کړې ده د امریکا د دفاع وزیر جان میټس ویلي دي چې تر اوسه پورې امریکا د شمالي کوریا هیڅ یو توغندی په دې دلیل نه دی راغورځولی چې هغې نه امریکا او نه هم د امریکا متحدینو ته کوم خطر پېښ کړی و هغلی میټس چې د امریکا د دفاع په وزارت کې د خبرلان سره خبرې کولې ویل دي چې چیرې دغه توغندیو کم خطر پیښ کړی وي، بیا به د هغې په مقابل کې د امریکا جواب بل رنګ وي. له بلې خوا امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د کوریا په ټاپو وزمه کې خپل نظامي عملیات تطبیقات کړي دي. په دې تطبیقاتو کې د دغو درې واړو هیوادونو په لسګونو جنګي الوتکو هم برخه اخیستې وه چې په وسلو هم سنبالې وې. د فرانسې پولیس وایي چې د مارسی په ښار کې د یو پانتون په څلورو امریکایي محصلینو د تیزابو د شندلو عمل یو تروریستي اقدام نه دی. پولیسو د دغې پیښې په ارتباط یو څلوېښت کلنه ښځه چې عقلي او عصبي تکلیف هم لري نیولې ده. دغه حمله د سن چارلس د ریل ګاډي په سټېشن کې شوې ده. وی محلي ورځپاڼې لیکلي دي چې دغې حملې مسؤول کس هم هېڅ د پیښې د ځای نه د تښتېدلو کوشش نه دی کړی او د پیښې په ځای کې ولاړ و. او پرون پاکستانی چارواکو په ټول ملک کې د ګوزن ضد د واکسین کمپاین پیل کړی دی. مسؤلین وایي پام کې په دې کمپاین کې به شاوخوا 30 میلیونه ماشومان واکسین شي.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان هجری شمسی کال تر پایه به د افغان پولیسو د امن نظم او سردي ځواکونو تشکیلات د کورنیو چارو له وزارت څخه دفاع وزارت ته انتقال شي، چې ورسره په دغه هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې مسولیت هم ملي اردو په غاړه واخلي. ځینې کارپوهان د افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ کوي او یو شمېر یې په اړه بیا اندیښنې څرګندوي. په مخکې په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری دی راپورټ.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو د وزارت د امن نظم او سرحدي پولیسو تشکیلات دغه وزارت له تشکیلاتو جلا او د دفاع وزارت د تشکیلاتو سره یو ځای کړي. جنرال دولت وزیری نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس سره دغه اقدام هدف د پولیسو له کتاب څخه د جګړې د پیټي لري کېدل خو له وی ویل چې د روان هجری شمسی کال تر پایه د پولیسو د دواړه کتاب د دفاع په وزارت کې مدغم شي.
وخت کې به وزارت دفاع پولیسو سرحدي مربوط شو، پولیسو نظم عامه مربوط شد.
جنرال وزیری ویل کله چی سرحدی پولیس تو کورنی چار وزارت پوری مربوط شد، د امن نظم پولیس مربوط شد، پولیس یوازې د قانون تنفیذ کوي، په جګړه کې برخه نه اخلي،
در جنگ اشتراک نه کوي.
جنرال دولت وزیری ویل چې سرحدی پولیسو کتابو تشکیلات په دلارم د میاشي په لومړی ونه کې او د امن نظم د کتابو تشکیلات په سلواغي د میاشي په لومړی ورځ د کورنی چار وزارت څخه جلا او د پا وزارت پوری مربوط شي. په سوخې په افغانستان کې د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو سره د جګړې پیټه تر ډیره د افغان پولیسو په وګوده. تقریبا د افغانستان په ټولو سلوري شولایتونو کې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د ولسوالیو په مرکزونو او نورو دولتي ودانیو بریدونه کوي چې شاوخوا ترې افغان پولیسو امنیتي پوستې راچاپېره کړې دي. د همدې له امله په افغانستان کې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډېر تلفات افغان پولیسو ته رسیږي. د دفاع وزارت وایي چې د دغه وزارت سره د پولیسو د دغو دوه کتابو تشکیلاتو له ادغام وروسته به پولیس خپلو عنعنوي وظایفو ته چې د قانون تنفیذ دی ورسانه شي. د افغانستان دفاع وزارت د پولیسو د دغو کتابو د ادغام خبر په داسې حال کې ورکړي چې دا وزارت وایي چې پر یو بل طرح باندې هم کار کوي، چې لمخې به دفاع وزارت په خوانی سرتیری په یو سیمه ایز ځواک په خپل ولایتونو کې د خپل سیمو ساتلو لپاره راټول شي. قسم د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي چې دغه ځواک جوړیدل لا د یو طرح په توګه مطرح دي، خو دا مني چې پر دې طرح کار روان دی او که چیرې ومنل شي نو د هغو سیمو ساتلو لپاره به دغه نوی کوي څخه کار واخیستل شي چې افغان ځواکونه یې له خپل وسلوالو مخالفانو نیسي، خو د نیولو وروسته بیا ته خوشې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د پولیسو د امن نظم او سرحدي ځواکونو ادغام د افغانستان حالاتو ته په کتو یو مناسب اقدام ګڼي او وایي چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط وو. د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس وخت کې سرحدي پولیسو اکمالات هم د ستونزو سره مخ دي.
قوتهای سرحدي افغانستان او قوتهای نظامی افغانستان اینا نظامی سن.
جنرال سلیمان خیل ویل د افغانستان سرحدي ځواکونه او د امن نظم ځواکونه پوځي بنه لري او د پوز د اصول له مخې روزل شوی دی. د دې لامل چې د کورنۍ چارو وزارت نشي کولای د پولیسو دغه ځواکونه پر وخت اکمال کړي، کاري ورته هم ډیره ګټوره نه ده. همداشان د افغانستان د پوز یو بل په خوانی جنرال رحمت الله روپی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د قانون له مخې د پولیسو وظیفه جګړه نه ده او پولیس خپل ځانګړي وظایف لري. جنرال روپی وایي چې د پولیسو ونډه په جګړه کې کم شي د قوت کولای شي خپل پاملرنه د قانون حاکمیت ته واړي او ورسره به په ټولنه کې د قانون حاکمیت پیاوړی شي.
بدیل یې هم مقامات امنیت امنیتی او دفاعی کشور باید در نظر بگیرند.
جنرال روپی ویل د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید د دې بدیل هم په پام کې ونیسي. کومه تشه چې دغه ځواکونه د ادغام وروسته د کورنۍ چارو په وزارت کې پیدا کیږي باید دقیق هم وخوړل شي. جنرال رحمت الله روپی ویل که افغان حکومت پر وخت دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي ممکن په راتلونکي کې امنیتي ستونزې وزېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بنگلاديش حکومت په یواد کې د رونګیایي کډوالو په ګرځېدو بندیز لګولې، او پرون د هند حکومت د یواد سترې محکمې ته وویل چې داسې شواهد لري چې د برمانه تښتېدلي 40,000 څخه زیات رونګیایي مسلمانان چې د هند په بیلابیلو ښارونو کې میشت سوي دا غوی په منځ کې توندلارسته او امنیت ته خطر پېښوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د هند ستره محکمه پر یو درخواست غور کوي چې دوه روهینګي کډوال د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړي چې روهینګي کډوال له هند څخه بیرته برما ته استوي. د روهینګي کډوالو مدافع وکیل وایي دا د مذهب په اساس تبعیض دی.
حکومت ویلي داسې نظریه شته چې ګواکې ځینې روهینګي کډوال سخت دریځۍ ته مخه کوي او ځینې ترهګري سازمانونه دوی سخت دریځۍ ته هڅوي، خو تر اوسه یې په دې اړوند اسناد نه دي وړاندې کړي او وایي چې د سترې محکمې راتلونکي غونډه
په دې اړه به د سترې محکمې راتلونکې غونډه د اکتوبر په 3 باندې جوړه شي. بنگلاديش هم په کمپونو کې د شاوخوا 400,000 روهینګي کډوالو په آزاد تګ راتګ بندیزونه لګولې دي. اتلس کلن محمد عمر د خپلې کورنۍ د 150 غړو سره 2 ورځې د خوراک پرته مزل کړی او نن دوشنبه د بنگلاديش پولې ته ورسېد.
د برما بودایان چاته څه نه وایي، خو کله چې روهینګي وګوري نو پرې برید کوي او وژني یې. موږ بنگلاديش ته د اوښتو په مهال ډېر مړي ولیدل.
د بالوخالی کمپ 2001 دی او د بنگلاديش د حکومت لخوا د کډوالو لپاره ځانګړی شوی. د برما له راخین ولایت نه راتښتېدلي کډوال د برما د امنیتي ځواکونو او بودایانو د بریدونو څخه زړه بوږنوونکي کیسې کوي.
موږ د 12 ورځو لپاره په غونډیو کې وو، وروسته بیا د ناف سیند ته چې د بنگلاديش سرحد دی ورسېدو. هغوی زما ورور وواژو او مړی یې د شالی په پټیو کې واچوو.
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي کډوال د بنگلاديش په مزدحمو کمپونو کې د مرستو د رسولو لپاره ځای په ځای کوي، کډوال د خوراک، څښاک او سرپنا د نشتون له امله د بشري ناورین سره مخامخ دي.
فکر کوم ټولې نړیوالې خیریه ادارې باید ژر تر ژره خلکو سره مرسته وکړي چې د دې نامناسبه وضعیت نه ووځي، ځکه چې که ژر تر ژره اقدام ونه کړي بده هوا، ناپاکه اوبه، د خوراک او د اوسېدو ځای نشتون به بشري ناورین رامنځته کړي.
د روهینګیا مسلمان اقلیت له لسیزو څخه د تاوتریخوالي نه په تیښته بنگلاديش ته پناه وړي. اوس هم په برما کې د راخین د ایالت د سوځېدلو کلو څخه تور لوګی جګیږي چې له سرحده د نورو کډوالو د اوښتو سبب کیږي. داسې ښایي چې د دغه اقلیت په وړاندې د تشدد د ختمېدو نښې نښانې نه په سترګو تویږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د ځینو بانک نوټونو د ناچله اعلانولو د پروسې سره د کندوز اوسېدونکي له ستونزو سره مخ شوي دي. اوس دوکانداران هغه پیسې هم نه اخلي چې د افغانستان بانک یې چلند نه دی منع کړی. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه راپور راکوي.
په کندوز کې د بانک نوټونو په اړه عام خلک هغه وخت په ستونزه کې راګیر شول چې دولت اعلان وکړ او ځینې خراب شوي نوټونه یې ناچله اعلان کړل. په لومړي ځل اعلان کې هغه بانک نوټونه ناچله اعلان شول چې تیزاب پرې توی شوي وي، د توش او عادي قلم خط پرې شوی وي او یا ټاپه شوي وي. خو په دویم ځل اعلان کې هغه بانک نوټونه یا پیسې د چلند وړ ګڼلې چې په قلم پرې خط شوی وي. خو اوس د کندوز په بازار کې هغه بانک نوټونه یا پیسې هم نه چلیږي چې په قلم پرې خط شوی وي. د دغه ستونزې له امله عام خلک او هغه کسان چې په ورسره پیسو باندې د قلم لیک شوی دی له ستونزو سره مخ دي. د قندوز څو تنه اوسېدونکي د هغه پیسو په اړه چې د افغانستان بانک یې د چلښت وړ ګڼي خو دوکانداران یې نه اخلي داسې وایي.
مشکل په دې کې دی همدارې چې ځینې هغه د بانډو او د کلي خلک چې د ښار نه لرې وي تر اوسه پورې دا پیسې ورسره پاتې دي، نو هغه پیسې اوس بازار ته راوتې دي او هغه پیسې مثلا د ماو د تاو د بل پلاس کې دي، ناچله سوي دي او همدغه وجه ده چې خلک خلق ته ته بدبختی سره مخه ده
متی الله عبدالملک ما د خندوز یو تن وسیدون کې مې واز د دې چې عبد افغانستان حکومت د عام ملت یو سہولت اولی یو خلق ته سردرد جوړ کو ما خپل نن د برق بیل تاویل می کوله یو پنسويزي چې ما ته راکړه واغه په کابل بانک راکړه دوه طرفونه د قلم رنگو باوجود د دې چې ما ته ویل چې دا ما ته برده تبدیل کړي چې بار خلق اکثره خلق د دې په مورد کې معلومات نه لري چې دا بدارنګ قابل د چلش ته یا نه دي ولی هغه خپل ویل چې دا موږ نه خلو ګر چې خپل د بانک کارمندانو یو ځ دې چې خلکو ته سہولت راولي خلکو ته یو سردرد جوړ کړي
بل ورته لیو دوا خانه ته مریضم را سره دوا خانه واره ته امغه 0 روپے ور سره دوا خانه واره ته مور کو چې خچ وکته لک خط ور باندې واغه د فتنه ویل چې وړا دانه چلیږي دا د سې دا د سې بس ام دې موږ ډیر کړي ګو موږ ډیر غر سره خوګه جوړ کړي
ګلاب شاه احمد قندوز ولایت سودن کې پیسې کوول کې موږ رغه له خبر نو جنجال ته دا جوړ شو چې رغه پیسې کور کې پرته وي او دکان کې پرته وي اج ما وروړل بازار ته رغه دکاندار ته مور کولې وې دانه چلیږي واغه چلیږي خو هغه وخت کې بس هغه چکه مو توش قلم باندې او کس قلم باندې واغه نه غشتل بیا خیر اگر برټه پم سو په جنجال بچا غشتل مثال چاته مور کولې جنجال به کول اگر برټه پم ناخلی نو اریان مونږ هم پاتیو چې سو کو سونو کو پیسې کتابې نه پوي کوي هغه جنجال مونږ ته جوړ کړی
په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان بانک مرستيال په زل ربیو وفاوي هغه بانک نوٹ چې د قلم لیک پر شوی وی ناچلان نه دی اعلان شوی هغه زیاتوی چې د دوی مامورین اوس هم په بازار کې له صرافانو او د تجارتی بانکونو له مسولینو سره په دغه موضوع کار کوي چې څه ډول بانک نوٹونه یا پیسې د چلخت وړ دی او کومې باید ونه خستل شي په زل ربی وفا وای
پولهای که خط به قلم خفیف باشد رنگ دهاشه های پول ریختگی بوده باشه و قلم خودکار حتی به اندازه نام و امضا نوشته شده باشه این پولها قابل چلند هستند در بازار مشکل نیستند
هغه پیسې چې د قلم نری خط پر شوی وي د پیسو په غاړه رنگ توی شوی وي یا پر نوم لیکل شوی وي او یا پر لاسلیک شوی وي دغه پیسې د چلخت وړ دي نوموړی وای که خلک دوی ته شکایت وکړي دوی له هغه دکاندار او صرف سره تماس نیسی چې د چلخت وړ پیسې ولی نخلی
و باز هم مشتری که ادعا میکنه که دکاندار نمیگیره حتی ما با دکاندار با تماس میشیم
له مشتری څخه چې د چلخت وړ پیسې صرافان او یا دکانداران نخلی د افغانستان بانک دغه دکانداران او صرافانو سره اړیکه نیسی چې ولی دغه پیسې نخلی دغه ستونزې چې رامسته شوی حالې جریان لري او په لنډه موده کې به ټول د چلیدونکو او نه چلیدونکو پیسو په اړه معلومات ترلاسه کړي هغه په پای کې وویل چې اوس مهال یوه کم اندازه پیسې چې په کلو کې له خلکو سره پاتې دي او د ناامنۍ یا جګړو له وجې تبدیل کړي نه دي اوس دغه پروسه پای ته رسیدلې ده او تبدیلی نه کیږي هغه وایي چې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د پیسو د تبدیلۍ کارونو جریان درلود او دوی زیات اندازه ناچله پیسې راټولې کړي دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سپتمبر په 12مه نیټه د امریکا ټلویزیون شبکې سی بی اس ته وویل په امریکایي ډیپلوماټانو باندې د یو لړ حملو وروسته امریکا په کیوبا کې د خپل سفارت په تړلو باندې غور کوي د امریکا ژ خبريال ریچارډ گرین په دې باره کې د رپورت را لېږلی دی
له هغه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت پیښې غني لک تر لګه یو ش امریکایان کړه او غالي چې د ناروغي بیلابیل علامې لري چې د اوریدلو د لاس اور کول د سربدالۍ سردردۍ په غوګونو کې اوازونه او حتی د تمرکز او د شیانو د یاد نه د وټلو ستونزې پکې شامل دي ځینې دغه کسان چې حمله ور باندې شوې دي په خونو کې په زور اوازونه اوري او په دې سره تحقیق کوونکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې بل قوا صوتي حمله یې وګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای
We have it under evaluation. It's a very serious issue with respect to the harm that certain individuals have suffered. We've brought some of those people home. It's under review.
منګه ارزیابي کوو د تاوان در سوالو په ارتباط د یو ډیر جدي موضوع ده چې ځینې کسان ور نه کړاو غالي موږ له دغه کسان نه ځینې بیرته خپل هواته راوست دي په دغه حمله باندې کره کتنه روانه ده په ځینو کاناډایي ډیپلوماټانو او د دوی په کورنیو باندې هم دغه حملې تاثیر کړی دی. دغه پیښې تیر کال ناوخته اپیل شوې دي او د ډېرې تازه پیښې راپور د اګست په میاشت کې ورکړل شوی دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما دوه کاله پخوا د کریبین د ټاپو د دغه هیواد سره روابط بیرته عادي کړل او په دغه اقدام باندې انتقادونه شوي دي او د ده خلاف ډانلډ ترامپ ګواښ کړی دی. د کانګرس نه غړو په واشنگتن کې د دغو پیښو په باره کې د خاطرې احساس کړی دی. پنځو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د جمعې په ورځ تلرسن ته لیک واستوه چې له تلرسن نه پکې غوښتل شوي دي چې په هوانا کې د امریکا سفارت وتړي او له دغه هیواد نه د کیوبا ټول ډیپلوماتان وباسي. کیوبا په دغو پیښو کې لاس لرل رد کړل او ویلې دي په هغو تاریخ خاتو کې همکاري کوي چې د دغه حمله په باره کې کیږي. امریکا په مستقیمه توګه په کیوبا ملامتي نه چوي، مګر د روان کال په سر کې د کیوبا له دوه ډیپلوماټانو وغوښتل چې له واشنگتن نه ووزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت 30,000 کیلومتره پاخه او خامه سړکونه جوړ شوی دي. لیمن ازي د کابل څخه راپورټ لري.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت 30,000 کیلومتره پاخه، جغل او خامه سړکونه جوړ شوی دي. د دغه وزارت د حفظ او مراقبت مرستیال عبدالرحمن صلاحي د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل ل دې شمیرې 30,000 کیلومتره سړک لوی لارې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د فواید عامې وزارت لخوا جوړ شوی او پاتې نور کلیوال سړکونه د کلیو او پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی دي.
هغه شمیر سرکونه چې په فواید عامه وزارت کې ثبت دي 30,000 کیلومتر ته رسیږي، چې 8,000 کیلومتر پکې پاخه سرکونه دي او پاتې نور خامه او جغلي سرکونه دي. دا ټول سرکونه شمیر چې کلیوال سرکونه هم ورسره یو ځای شي 30,000 کیلومتر ته رسیږي.
د فواید عامه وزارت سرپرست وزیر یمایاری په دغه غونډه کې وویل د یادو سرکونو د حفظ او مراقبت لپاره نوې طرحې او پلانونه په پام کې لري. هغه همداراز د فواید عامې وزارت د سرک جوړونې د لړۍ په دوام د افغانستان حلقوي سرک د یوې برخې قیصر لامان د پیلېدو خبر ورکړ. ښاغلی یاري وویل دغه سرک 233 کیلومتره اوږدوالی لري چې 6.5 میلیونه ډالر لګښت به پرې راشي. د ښاغلی یاري پر وینا یاد سرک چې په بادغیس او فاریاب ولایتونو کې تیریږي شاوخوا 80,000 کسانو ته به اسانتیاوې برابرې کړي، خو د حکومت له کارونو څخه د څارنې او شمیر بنسټونه وایي چې د زیربنا او ساختمان په برخه کې د حکومت تر سره شوې پروژې ښه کیفیت نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي غلام فاروق مجرو امریکا غږ ته وویل که څه هم په وروستیو کلونو کې ډېر سرکونه جوړ شوي خو کیفیت ډېر ټیټ دی.
د کابل ښاروالانو په تېرې یوې نیمې لسیزې کې سره له دې چې بهرني همکاران یې هم دې ته لیواله وو چې د افغانستان پلازمېنه دې جوړه شي، دوی ونشول کولای ښه کار وکړي. هغه پاخه سرکونه چې خراب شوي دي هلته ډېر کار شوی وو خو کیفیت خراب وو او اوس باید له سره پرې کار وشي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د سرکونو له کیفیت څخه خوښ نه دي. دوی وایي په مرکز او لوی ښارونو کې د حکومت لخوا د سرکونو کیفیت ته جدي پاملرنه نه کیږي. 25 کلن روحلا وایي
د افغانستان ډېر سرکونه دي چې هغه سم نه دي پخ سوي او د یو لنډ وخت له تېرېدو وروسته هغه وران سوي دي او ډېرې پیسې هم بې ځایه لګېدلې دي چې موږ ډېر زیات مثالونه هم لرو او خپله مو هم لیدلې دي. دغه سرکونه د بې کیفیته موادو په اساس جوړ شوی دی.
که څه هم افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د سرک جوړونې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو پر وینا په دغه موده کې شوي لګښت په کتو لا هم افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې د معیاري سرکونو له نشتوالي سره مخ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د هوایي قواو تر سلو زیات منصبین په امریکا، چک جمهوریت او متحده عرب اماراتو کې په زده کړو بوختي. د دغه ځواک پر تعلیم او تجهیز لکلونو را په دې خوا کار روان دی. اوس د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي اونۍ د افغانستان هوایي قواو ته به د بلیک هاک په نامه 2 هلیکاپټرې وسپاري. حکمت سروش د کابل څخه رپورټ راکوي.
افغان دولت په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا هڅې پیل کړې. د افغانستان د هوایي پوځ قومندان وایي چې په 4 کلن امنیتي پلان کې د هوایي پوځ ټولې غوښتنې ځای پر ځای کړي چې ګام پر ګام به عملي سي.
په تعلیم او تربیه کې، په تاسیساتو او بعضو فالتو پرزاجاتو څخه ضرورت کېږي. یعنې دغه مرحله وال پلانونه څخه تحریم راځي، دغه بودیجه په مغې باندې په چای باندې مصرفیږي. دا تقریبا د 6 میلیارډ نه زیات هم کومک ده چې انشاءالله قوای وي افغانستان به د سیاو پیاوړی قوای وي. یعنی دا چې هر نگانه به خودکفا او سلاح چی.
د هوایی پوز کماندان وایی چې ډیر ژر به 4 بلک هاک هلیکپتری د امریکا لخوا افغان هوایی ځواک ته وسپارل سي.
او دا تیاری برلوی سی اکمالاتی ده، حمایوی تیاری هم ده. او په دې اکلا باندې مونږ هم بعض پیلوټان انتخاب کړی ده چې دا اوس هم په ایالات متحده امریکې کې او په چک کې تعلیمات لاندې دي. دا تیاری سی اوس افغانستان ته انشاءالله سن قریب رسیږي. هلته مونږ هم بعض پروګرامونه تعلیمي د همکارانو د طریقه هم ورته لرو او مونږ خاص آمادگی ورته لرو.
د هوایی ځواک د هلیکوپترو د تخنیکی برخې مسولین وایي چې دوی د زړو او نویو هلیکوپترو د ترمیم پوره تیاری لري.
مونږ تخنیک چې څه بلکا کی او که څه روسی تیاری تیاری تخنیک دومره فرق نه لري، صرف آشنایی به کار داغی دپاره. مونږ په پوره اندازه په کافی اندازه رسیدلی او ورزیده انجینران لرو چې د هیڅ نوع شرایطی کې او په هیڅ حالت کې به دوی د خپل کار او وظیفې پسماندګي ونه ني.
بلخوا د ملي دفاع وزارت وایي چې د هیواد تر څنګ په بهر کې هم د هوایي ځواک منصوبین زده کړې او روزنه ترلاسه کوي چې په دوی کې د بلک هاک هلیکپټر پیلوټان او تخنیکران هم سته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د ټکساس ایالت د هیوستن په ښار کې د هاروی طوفان وروسته د سیلابونو په سمپلونو کې بکټریاوې موندل شوې دي. په ځینو نمونو کې د ایکولای بکټریا زیات مقدار موندل شوې دي چې ډاکټران ورته ډیر اندېښمن دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
داسې وضعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې له 3 ټریلیونو لیټرو نه زیاتې اوبه د پرله پسې 5 ورځو لپاره توی شي. زیاتره سیمې لا هم تر اوبو لاندې دي او د برېښنا لاندېني لینونه د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي. انډرو پاسک هغه وخت د خپل کور په انګړ کې برېښنا ونیو چې د یو پیشو په لټه کې خپلې سیمې ته ورغلی و.
ژغورونکو ونه شو کړای چې زما زوی وژغوري. هغه په هغو اوبو کې و چې برېښنا یې درلوده.
همداراز دواج غورن کی هغه وخت د برېښنا ټکانونه ولیدل چې کښتۍ دو بولاندې د برېښنا له مزیو سره ولګېدله. نور خطرونه هم شته، خو د زیاتو اوبو او د تودوخې د لوړې درجې له امله د هیوستن ښار د ماشو او بکټریاو د زیږیدلو لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده.
دغو ولاړو اوبو نورې اندېښنې رامنځته کړې دي. د دغو اوبو په نتیجه کې د ماشو او میکروبونو ناروغۍ رامنځته کیږي. د عصبي ناروغیو په اړه اندېښنه هم شته.
ځینې داسې اندېښنې هم شته چې د دغو سیلابي اوبو له امله خلک د ایکولای په څیر د هغو بکټریاو په ناروغیو اخته شي چې له زیاتو درملو سره مقاومت لري.
که د فاضله اوبو ځایونه ډک شي، نو د دې امکان شته چې دا ککړتیا د اوبو سره یو ځای شي. یوه بله ستونزه د نلونو څخه د څښلو اوبه دي.
په داسې حال کې چې اوبو په کمېدو دي، په تنفسي ناروغیو کې هم د زیاتوالي امکان شته. لامده دیوالونه، موبل او داسې نور شیان د ناروغیو او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دا مې روغتیا چارواکي کولای شي چې دغه ستونزې حل کړي، خو د ځینو لپاره یې یو همیشنی ذهني ټکان رامنځته کړی. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د کورنۍ غړي او دوستان یې د مړه کېدو په حال کې لیدلي او خپله هره شتمني یې له لاسه ورکړې ده.
موږ کور نه لرو چې بیرته ورشو، اوس بې کوره یو.
قدرمن اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو نیم ساته پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسیده. نیم سات وروسته به د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې شو. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته دروړوي.